دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د جوزجان والي لطف الله عزیزي وایي که په تسلیم شوو داعش جنګیالو ادعاوې موجودې وي د اساسي قانون په رڼا کې به محکمه کیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي هغه درې تنه بهرنیان چې د کابل ښار له یوې سیمې ورک شوي وو مړي په موسهي ولسوالۍ کې موندل شوي دي. او همدارنګه اوري چې د اسرایلو صدراعظم ګواښ کړی که ایران د باب المندب تنګې وتړي له نړیوال اتلاف سره به مخ شي. پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه دریو بهرنیانو مړي چې نن سهار د کابل ښار له ډسپیچلي سیمې لا درک وو په موسهي ولسوالۍ کې موندل شوي دي. د سولې عالي شورا وایي ولسمشر محمد اشرف غني به ډېر ژر د افغان سولې او اوربند په اړه خپله پرېکړه له ولس سره شریکه کړي. او د ایران مرکز تهران ته نږدې د دوهم شپې لپاره هم خلکو مظاهرې وکړې. پورا خبرونه واورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو دریو بهرنیانو مړي چې نن سهار د کابل ښار له ډسپیچلي سیمې لا درکه شوي وو په موسهي ولسوالۍ کې موندل شوي دي. د دې وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا معلومه نه ده چې دا درې بهرنیان څرنګه د نامې حوزې اړوند د صنعتي پارکونو له سیمې برمته شوي، خو وایي چې مړي یې نن له غرمې وروسته وموندل شول. د ښاغلي رحیمي په خبره وچل شوي بهرنیان د هند، مالیزیا او مقدونیا وګړي دي چې د سویډکس په نوم کمپنۍ ته کار کاوه.
د موسهي ولسوالۍ اړوند د شغاسي په سیمه کې یو کس د امنیت قمندانۍ سره تماس نیسي، وایي چې دلته درې نفره جسدونه پیدا شوي دي. متاسفانه به درې جسدونه پولیس راځي ځاین استعداد کې ګوري چې درې بهرني اتباع دي چې هغه په پچه سپنکچه باندې ویشتل شوي دي. په دغه دریو بهرنیانو کې یو یې هندی دی، یو یې د مالیزیا دی، یو یې هم د مقدونی هېواد دی.
نصرت رحیم ویل چې درې وړه کسان د توفنګچې په ډزو ویشتل شوي او قضیه تر څېړنې لاندې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ولسمشر محمد اشرف غني به ډېر ژر د افغان سولې او اوربند په اړه خپله پرېکړه له ولس سره شریکه کړي. د دې شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د اوربند په اړه ولسمشر ته د بېلابېلو اړخونو له لورې غوښتنې رارسېدلې دي او تمه ده چې طالبان هم دې غوښتنو ته غاړه کېږدي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس اسدالله خالد د امید سبا په نوم د یو سیاسي حرکت د اعلانولو پر مهال ویل چې دوی د سولې له هر حرکت ملاتړ او دفاع کوي. په سمنګان ولایت کې نن د 1.5 میلیون ډالرو په لګښت پراختیایي پروژې افتتاح شوې. دا پروژې د اقتصاد، عامې روغتیا او لوړو زده کړو د وزیرانو لخوا پرانستل شوې. د سمنګان د والي وان صدیق عزیزي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په دې پروژو کې د 5 کلینیکونو، 2 ښوونځیو او د سمنګان د پوهنتون لپاره د ودانۍ جوړول شامل دي. ښاغلي عزیزي وویل د دې پروژو لګښت د هند حکومت ورکوي. د ایران مرکز تهران ته نږدې د دوهم شپې لپاره هم خلکو مظاهرې وکړې. دا اعتراضونه په ایران کې د مخ په زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو په عمل کې پیل شوي دي. په ټولنیزو شبکو په خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاره کیږي چې د تهران په کرج ولسوالۍ کې خلک سرکونو ته راوتلي دي او د اخوندانو د نظام د لرې کېدو شعارونه ورکوي. دغه راز په یوې بله ویډیو کې خلک مرګ پر دیکتاتور شعار ورکوي چې په ظاهره اشاره مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته ده. تر دې مخکې هم په تهران او یو شمېر نورو ښارونو کې سلګونو کسانو د وروستیو اقتصادي ستونزو له امله مظاهرې کړي دي. ترکیه وایي د امریکا لخوا پر دوو ترکی وزیرانو د بندیزونو د لګولو پر وړاندې به عکس العمل څرګند کړي. امریکا د چهارشنبې په ورځ وروسته تر هغې د ترکیې د کورنیو چارو او عدلیې پر وزیرانو بندیزونه ولګول چې انقرې د نظربند امریکایي پادري له خوشې کولو انکار وکړ. 50 کلن اندریو براونسن چې په 2016 کال کې په ترکیه کې زندانی شوی او له تېرې اونۍ راهیسې په کور کې نظر بند دی. پر دې امریکایي پادری تور دی چې له هغو ډلو سره همکاري کړې ده چې په ترکیه کې دوه کاله وړاندې د پوځي کودتا ناکامه هڅه وکړه. د ترکیې د عدلي وزیر عبدالحمید ګل پرزان د امریکا د بندیزونو په اړه ویلي چې دی په متحده ایالاتو او یا کوم بل هیواد کې یوه روپۍ هم نه لري. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو بیا د حکومت مخالف فتح الله ګولین ته په اشاره او په خپل ټویټر لیکلي چې موږ په امریکا کې یو ملکیت لرو چې هغه چې هلته نه پرېږدو او اخلو یې. د ترکیه ولسمشر پیشنهاد کړی دی چې پادری اندریو برانسن به په امریکا کې د میش فتح الله ګولین د سپارلو په بدل کې خوشی کړي. متحده ایالاتو د رجب طیب اردوغان دا پیشنهاد رد کړی دی. او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې دیرا د ملګرو ملتونو سولساتی ځواک له سیمه ییزې ادارې سره د هغو دریو روسي خبریالانو د وشلو په اړه په پلټنو کې همکاري پیل کړې چې مړی یې د اګست په لومړۍ نیټه وموندل شول. دا خبره د ملګرو ملتونو ویاند فرحان حق پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مخر کې خبریالانو ته وکړه. ویل کېږي چې دغه درې روسي ژورنالستانو په دې جمهوریت کې د یو روسي پوځي قراردادي ډلې په اړه پر یو مستند فلم کار کاوه.
خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل تفصیلی په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې غواړی کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا جوزجان والی لطف الله عزیزی وایي ک تسلیم شو د عیش انګیالو باندې دا موجوده وي د اساسي قانون پرانا کې به محکمه کیږي. په جوزجان کې یو شمیر خو ازادي لري ته ویل چې د عیش انګیالو په خوځو جنسي تیری کړی او ځینې په زور نکاح کړی. پر دې موضوع په ریپورت سروې راوړی چې د کورنیو چارو وزارت وایي هغه درې تنه بهرنیان چې د کابل ښار له یوې سیمې ورک شوي وو مړی په موسهي ولسوالۍ کې موندل شوی دی. په افغانستان کې د سولې علي شورا چارواکي وایي ولسمشر بډیر زر د سولې او اوربند په اړه خپل پریکړه اعلان کړي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که وخت د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم در واورو. دا به هم واورې چې اسرائیل ګواښ کړی چې که باب المندب تنګی وتړل شي ایران به له نړیوال ائتلاف سره مخ شي. کور کلی پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام هم له یاده مباسي. د جوزجان والی لطف الله عزیزی وایي که په تسلیم شوو داعش جنګیالو ادعا موجوده وي د اساسي قانون په رڼا کې به محکمه کیږي. په جوزجان کې یو شمېر ښځو ازادي راډیو ته ویل چې داعش جنګیالو په ښځو جنسي تیری کړي او ځینې په زور نکاح کړي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د جوزجان د سیمه ییزو چارواکو په وینا په تیرو دوو ورځو کې په درزاب ولسوالۍ کې شاوخوا 250 داعش جنګیالي حکومت ته تسلیم شوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د تسلیم شویو داعش جنګیالیو د محکمې د غوښتنو تر پراخېدو وروسته د جوزجان والی وای که په کوم جنګیالي د ظلم او زور مشخصه ادعا موجوده وي محکمه بسي. لطف الله عزیزي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تورن کسان به د اساسي قانون په چوکاټ کې محکمه کیږي.
تاسو په دې یو قانون لرو په افغانستان کې اساسي قانون لرو په اساسي قانون زبغه بلاندې کوم جرم کوم اصلي چې کوم جرم کړی دی چې داعش وي طالب وي تقبل سره وي هغه کوم ادعا شته کوم عرضه شته او کوم چې جرم مشخصه جرم لري په هغې باندې بالکل قانون هغې سره به معامله کړي.
د جوزجان سیمې چارواکي وایي چې په تیرو دوو ورځو کې په درزاب ولسوالۍ کې شاوخوا 250 د جنګیالي حکومت ته تسلیم شوي چې طالبان او د افغانستان دفاع وزارت دواړه ادعا لري چې د دوی د فشارونو په ترڅ کې دغه کسانو تسلیمۍ ته غاړه ایښي. د دغه ولایت امنیه قومندان فقیر محمد جوزجاني ازادي راډیو ته وویل چې تسلیم شوي د جنګیالي به د بشر ضد جنایاتو د ترسره کولو په تور د محکمې لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي. د درزاب ولسوالۍ د سردري د کلي اوسیدونکي خالدي ازادي راډیو ته وویل چې د جنګیالیو تر خپلواک لاندې سیمو کې ځوانې او میړو کې ښځې په زور بیولې او ځانونو ته نکاح کړي دي.
نجونې کشولې او له ځان سره یې بیولې. داعشیان یو رقم ظلم کوي، ښځې له ځان سره وړي، خپله ښځې او لورې هم لري، خو بیا هم مجرد نجونې یې وړلې او ځان ته یې نکاح کولې. دوی زور و، موږ ورسره څه کولی شوی؟
د درې ماشومانو مور ظریفي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د جنګیالیو ورسره زور زیاتای کړی. د افغانستان لوی څارنوالي وای تر اوسه یادې ادارې ته د امنیتي بنسټونو له لوري د داعش جنګیالیو دوسیې نه دي سپارل سوي. د دغې ادارې بیان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل کله چې دوسیې ورته وسپارل سي دوی به یې له قانون سره سمې وڅېړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون نظر هم را واخلو، خود دغه کمیسیون چارواکو لژمانو سره سره په دې اړه خبرې ونه کړې. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل هغه جنګیالي چې د بشر حقونو په سرغړونو تورن دي باید محاکمه سي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي د داش ډلې جنګیالي په خپله خوښه نه بلکې د فشار له امله تسلیم سوي او کیدای سي چې هره شیبه ګواښ پیښ کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عارض ازادي راډیو ته وویل تسلیم سوي کسان د باور وړ نه دي، حکومت باید دغه ډله د دې لپاره تر جدي مراقبت لاندې ونیسي چې خپل افراطي اعمال د تسلیمۍ پر مهال په ښارونو کې ترسره نه کړي. د جوجان امنیه قمندان وایي چې دوی یې تر سختو تدابیرو لاندې نیولي او هره شیبه یې څاري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کورنیو چارو وزارت وایي هغه درې تنه بهرنیان چې د کابل ښار له یوې سیمې نن سهار ورک شوي او مړي په مستوي ولسوالۍ کې موندل شوي دي، اصلا داسې ښکاري چې یوه جنایي قضیه به وي. دا چې دا کسان د کومو هیوادونو اوسیدونکي دي او دلته په کابل کې څه دندې درلودې په اړه یې زما همکار اکرام الله اکرام د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان له مرستیال نصرت رحیمي سره مرکه کړې. دا مرکه اورو.
ډېره مننه. نن سهار 8:30 تاسو د نهمې امنیتي حوزې اړوند د صنعتي پارکونو په سیمه کې د سودکسو په نامه د بهرنیانو لوجستیکي کمپنۍ د دې مخې ته درې تنه بهرني اتباع د یوه شوارلایت موټر نه چې زیرې دی دغې نه ښکته کېږي په خپل رضایت سره چې هلته هېڅ سره سبب نه دی ایجاد شوی. هغه لومړني معلومات چې زموږ ښیي د درې تنه بهرني اتباع په یوه کورلا کې کښېني او د کورلا په یوه نامعلوم مسیر باندې حرکت کوي. شل دقیقې وروسته د همدغې بهرنیانو ډرایور کمپنۍ ته راځي او ادا کوي چې دغه کسان د جدنه اختلاف شوي دي. د هغې نه وروسته د کمپنۍ مسؤولین پولیس په جریان کې چې په محض د پولیس خبرېږي ټولې مواصلتي لارې په داخل د ښار کې او په ولسوالیو کې د مسجدېږي. له بله مرغه دوه ساعته وروسته د مسایي ولسوالۍ په شاغاسي سیمه کې د درې تنو جسدونه هلته پیدا کېږي چې یو یې هندی دی، بل یې د مالیزیا هېواد دی او درېیم یې هم د مقدوني هېواد دی. دوی حالات هلته داسې و چې دوی لاس تړلي وو، ولچک وو او په پچیس پنچه باندې قتل رسېدلي.
لومړنی تحقیقات به پیل شوی وي، د لومړنیو تحقیقاتو له مخې ویل شي چې د دغه پیښې د رامنځته کېدو دلایل څه کېدلی شي؟
دا به وروسته معلومه شي چې دا د ډریور لخوا راجوړه شوې ده، دوی خپل غفلت دی او یا هم واقعا دوی په داسې یو مسیر کې وو چې دوی د اختطافیانو له کمین سره مخ شوي دي. دا به وروسته دقیق معلومیږي. دا څه چې ما تاسو ته عرض وکړه د لومړني معلومات و بشپړ معلومات د تاسو سره تاسو له طریقه د افغانستان له خلکو سره شریک کړو.
رحیم صاحب، څه فکر کوئ چې دا یوه تروریستي پیښه به وي او که نه جنایي؟
تر ډېره دوی د زموږ تجربو ښودلې ده او موږ تحقیقات ښودلې ده. مخکې چې کوم واقعات شوي دي چې ډېری دا جنایي پیښې دي، تورستی پیښې دې شکل نه واقع کېږي، خو بیا هم اوس مطلق نه شو ویلی دا تورستی پیښې وي او که چېرته هم جنایي.
رحیم صاحب، دا کوم تاسو درې کسان چې یاد کړی چې دا وژل شوي دي، دا د همدغه کمپنۍ مربوط وو که نه د بیلابیلو یا اصلا دوی څه کاره وو؟
د کاروبار موضوع تر اوسه دا هم تحقیقات کېږي چې دوی وظایف څه وو او کوم څېړنه چې دوی هغه مربوط تحقیقاتو کېږي. خو څه چې ویلی شو هغه چې لومړني معلومات همدغه ښیي چې درې واړه دغه بهرني اتباع د همدغې کمپنۍ چې ما یادونه وکړه د دې
دغه ډول بهرنیانو وژنه په کابل کې تبن د اندېښنې وړ ده. د بهرنیانو د ساتنې په هدف باندې اصلا پولیس کومې برنامې تر لاس لاندې لري؟
وګورئ، ټولو بهرنیو نهادو ته په افغانستان کې مکلفیت لري چې دوی تامین امنیت وکړي. ټول مراجعو کې په ټولو بخشو کې نهادو کې دوی پولیس توظیف دي. زموږ کومې څېړنې چې ښیي په ډېریو مواردو کې دوی خپله غفلت وي چې هغه باعث د داسې پیښو کېږي. یعنی ډېرې کمې داسې پېښې شته دي چې پولیس دوی په جریان کې اچولي وي او دوی د پولیسو نه دوی اختطاف شوي یا وژل شوي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې وبخې دوستانو د نصرت رحیمی سره مو مرکه واورېده. نن په کابل ښار کې درې تنه بهرنیان تښتول شوي او څو ساعته وروسته په موسهي ولسوالۍ کې مړې موندل شوي. د ښاغلي رحیمی په مرکه کې مو واورېدل چې تر ډېره ګمان کېږي دا به یوه جنایي پېښه وي، خو دی وایي چې په دې اړه څېړنې روانې دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله ملي اردو ته د جلال آباد ښار د امنیت مسؤلیت سپارل د حل لاره نه ګڼي. وایي د ملي اردو ځواکونه باید په ښار کې د امنیت لپاره د ګمارل کېدو پر ځای د وسلوالو مخالفانو تر نفوذ لاندې سیمې هدف وګرځي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د پنجشنبې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل په ننګرهار کې ناامني تر ټولو بد حالت ته رسېدلې او حکومت یې باید له استخباراتي لارو مخنیوی وکړي. له دې سره د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هېواد دفاعي ځواکونه به چېرته هم د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې بې پروایي ونه کړي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
په ننګرهار کې خونړیو حملو د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې غوسه راپارولې ده. د یادې ډلې غړو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل امنیتي ځواکونه د جلال آباد ښار د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي. د دغې ډلې د غړو په وینا د ملي اردو ځواکونو ته د جلال آباد ښار د امنیت سپارل منطقي حل لار نه ده او باید دا ځواکونه د ښار پر ځای د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې د دوی پر وړاندې عملیات وکړي. د یادې ډلې مشر عزیز احمد تسل وایي حکومت باید له استخباراتي لارو چارونه په ګټه اخیستنې سره د نامنیو مخه ونیسي.
دا د خلکو په سترګو کې خاورې شیندل دي. د افغانستان یا په خاصه د ننګرهار ولایت امنیت په دې باندې نه ټینګیږي چې تاسو الته اردو ځای په ځای کوي. دلته تاسو هغه د اردو پوځیان هغه د داعش ځالو ته ور واستوئ، هغه چین ته واستوئ، هغه اسکیمین ته واستوئ، هغه هغو سیمو ته واستوئ چیرته چې داعش جنګیالي حضور لري، چیرته چې داعش جنګیالي په پراخه کچه باندې فعالیتونه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې موندنې ښیي چې په تېرو شپږو میاشتو کې په ننګرهار کې د انتحاري حملو او جګړو له امله شاوخوا 300 کسان وژل شوي او له 200 ډېر نور ټپیان دي. په نوموړي ولایت کې په افغان هندوانو او سیکانو حمله، په مستوفیت د پوهنې په ښاري مدیریت د قابلو د روزنې په یو مرکز او د کډوالو چارو په ریاست حملې خونړۍ حملې ګڼل کېږي چې د ډېرو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش پر غاړه اخیستی دی. دا چې په دغو حملو کې تر ډېره ملکیان قرباني شوي، د عدالت غوښتنې ډله د حملې د ټولو اصولو او بشري قانون خلاف عمل ګڼي. د دغې ډلې یو بل غړي محمد عاطف فخرزاده یادې خبري غونډې ته وویل
د دې منطق چیرته دی؟ زه نه پوهېږم دا د داعش ترهګر ډله ده که هر بله ترهګر ډله ده، دا په کوم منطق د قابلګانو په ادارې باندې برید کوي؟ دا د ټولو بشري قوانینو ضد کړنه ده، دا د جګړو د قوانینو ضد کړنه ده. موږ یې په سختو ټکو غندو، په امنیتي ادارو هم غږ کوو چې د دې غمیزې پېښه ونیسي.
ننګرهار یو له هغو ولایتونو نه دی چې اسلامي دولت ډلې یا داعش پکې په لرې پرتو سیمو کې څو کاله وړاندې خپل خوځښتونه پیل کړل. په ننګرهار کې تر وروستیو خونړیو حملو وروسته د ننګرهار چارواکو خبر ورکړی چې د جلال آباد ښار امنیتي مسؤلیت د ملي اردو ځواکونو ته سپارل شوی. له دې سره د دفاع وزارت د وایندو دفتر سرپرست محمد راتمنش د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ملي اردو ته د امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ دنده سپارل شوې ده. دی وایي دا په دې معنی ده چې موږ یوازې خدمت کوو، په دې معنی نه ده چې د جلال آباد ښار د جنګ په ډګر بدلوو. امنیت او پولیس خپل کار کوي، خو د اړتیا په وخت کې موږ ورسره همکاري کوو. ښاغلی رادمنش وایي د ملي اردو ځواکونه د امنیتي ځواکونو په همکارۍ د وسلوالو مخالفینو د سنګرونو د له منځه وړلو لپاره په جدي عملیاتو بوخت دي. د ده په وینا افغان دفاعي ځواکونه چیرته هم د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې بې پروایي نه کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ولسمشر محمد اشرف غني به ډېر زر د لوی اختر په ورځو کې د اوربند په اړه خپله پرېکړه له ولس سره شریک کړي. د عادي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې له ولسمشر څخه د اوربند غوښتنې شوې، خو نوموړی بل سلا مشورو وروسته خپله پرېکړه اعلان کړي. محمد حدیث پردیسی په اړه جزئیات لري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په ورځو کې د اوربند د اعلان په اړه له خلکو سره په سلام مشورو بوخت دی. افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر ژر په دې اړه خپله پرېکړه له ولس سره شریکه کړي. د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر محمد اکرم خپلواک د پنځمه پورې ازادي راډیو ته ویل چې د اوربند پاړه لولس مشر څخه وختنې شوې دي.
ولس مشر په دې اکله ډېر زر ان شاء الله تصمیم د ملت سره شریک کړي. د ملت تقاضا ورته راغلي دي، د عالم اسلام د علماو تقاضا ورته راغلي دي، د اوای سی او د سعودي د ټولو تقاضا وي، د ممالکو د قطر او د ټولو پښمون تقاضا وي راغلي دي. او ان شاء الله ولس مشر به د مشورو نه وروسته د اوربان اړوند ټول ملت سره مشوره کوي او د ملت غوښتنو ته به ان شاء الله مثبت ځواب وي.
اکرم خپلواک وی افغان حکومت له طالبانو سره د اوربند اعلان ته چمتو دی او هیله یو خوده چې طالبان هم د غوښتنې طلب بې کوي. د خاغلی خپلواک په خبره اوربند یوازې د افغان حکومت نه بلکې د خلکو او اسلامي نړۍ غوښتنه ده. د سولې د عالی شورا د درلنچا مشر وی په افغانستان کې سوله د بین الافغاني خبرو لپاره ممکن ده او حکومت په دې برخه کې له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوي. د کوچنی اختر په ورځو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ زوربند چې وروسته بیا موده د حکومت لوري وګده هم شوه، په تیرو څو لسیزو کې لومړنۍ تجربه و چې په ملي او نړیواله کچه ترې هرکلی وشو. له هغې وروسته له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره هیلې زیاتې شوې، خو طالبانو له افغان حکومت سره د خبرو له کولو انکار وکړ. خو یوه طالب چارواکي رسنیو ته دا منلې چې څو ورځې وړاندې د دغې ډلې استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې خبرې شوې دي. په همدې حال کې د ملي امنیت د پخواني رئیس اسدالله خالد په شای سیاسی حرکت چې نن خپل موجودیت اعلان کړ، وایي د سولې له هر حرکت هم ملاتړ کوي. دغه حرکت مشر اسدالله خالد
اهداف ما
دی وایي زمال نظر از موږ د ګران افغانستان لپاره لومړی اړتیا او هدف د سولې او ثبات ټینګښت دی. له سولې پرته بین الافغاني خبرې ممکن نه دي. موږ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له هرې هڅې دفاع کوو. کڅام تر اوسه وسوال طالبانو چې آیا په لوی اختر کې اوربند کوي او کنه څه نه دی ویلي، خو هیله شته چې دغه ډله به د کوچني اختر په څیر اوربند وکړي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو خلک وایي چې نور له جنگ جګړو ستړي شوي او له هرې ممکنه لارې نه په استفادې باید د سولې د خبرو د پیل او د تلپاتې سولې لپاره هڅې وشي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا او خوالي په برخه کې د عمران خان د خبرو هرکلی کوي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو تر بریا وروسته په خپل لومړی غیر رسمي وینا کې ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې هلې ځلې وکړي. اکرام الله اکرامي په اړه ریپورت لري.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه او یو شمیر ملي سوداګر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې د عمران خان د وروستیو سرګندونو په اړه خوښي څرګندوي او وایي چې باید دغه سرګندونې عملی بڼه غوره کړي او په کار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري د سیاست ښکار نه شي. د دغه خونې د عامل پلاوي رئیس نقیب الله صافی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې سیاستونو خړې پړې کړې وي. خو په خبره د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې د عمران خان لبري وروسته اوس د هیله زیاته ده چې عمران خان د نوې پالیسۍ لمخې هڅه وکړي چې د دواړو هیوادونو په سوداګریزو اړیکو کې خواله راشي.
او د عمران خان دغه وروستۍ څرګندونې موږ په دې ته هرکلی وایو. ان شاء الله چې د عمران خان دا څرګندونې یو ښه اړخو نیسي او که چېرته عملي شکل ولري، نو دا به د افغانستان او پاکستان تجارت کې یو نوی پرمختګ.
دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو لبري وروسته په خپلې لومړنۍ غیر رسمي وینا کې ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې هلې ځلې وکړي. عمران خان دغه شان په خپلو دې خبرو کې دا هم ویلي چې پخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه له 2.5 تر 3 میلیارد ډالرو پورې رسېده، خو په خبره اوس دغه راکړه ورکړه 500 میلیونه ډالرو ته راښکته شوې ده. له دې وړاندې یو شمېر پاکستاني چارواکو ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدونو د جوړونې او د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو د رغولو په هدف هلې ځلې کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د متشبثینو د بورډ مشر رحم الدین آغا هم د عمران خان د روسیې سرګندونو په اړه خوشبيني ښیي، خو وایي ویره داده چې یو وار بیا د دواړو هیوادونو سوداګریزي اړیکې د سیاست قرباني نشي.
زه دې خوشبينه يم او هیله من يم چې د عمران خان د خبرې د عمل جامه واغوندي او هغه تجار او د افغانستان د تجارت او اقتصاد په اړه چې کوم مشکل موجود دی یا موجود وو هغه عام تم حل شي. خدای دې وکړي چې د عمل جامه واغوندي او اقتصاد بیا د سیاست قرباني نه شي.
حاجی آغا وای چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به سوداګریزي اړیکې هغه مهال پراختیا ومومي چې پاکستان د افغان سوداګرو ترانزیتي ستونزې هوارې کړي. د ده په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي راکړې ورکړې د کمیدو ډیر زیان د افغانستان په پرتله پاکستان ته رسیدلی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل ګواښ کړی که باب المندب تنګې وتړل شي ایران به له نړیوال اطلاف سره مخ شي. دا ګواښ د اسرائیلو صدراعظم پرون وکړ. صفي الله ستانکزی یې په اړه رپورټ لري.
اسرائیلی چارواکو وروسته له هغه دا ګواښ کړی چې تېره اونۍ د سعودي عربستان دوه تیل وړونکي بیړۍ په باب المندب تنګي کې وویشتل شوې. د ایران سپاهي پاسداران او د یمن په حوثي یاغیانو پورې تړلیو رسنیو د دغو بیړیو له ویشتلو هرکلی کړی دی. خو د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو وویل چې په ایران پورې تړلیو عواملو د نړیوالې بیړۍ چلونې امنیت ته د خنډ پېښولو په هڅه کې د سره سمندرګي په باب المندب تنګي کې د ده په خبره یو وحشت جوړ کړ. نتنیاهو چې د اسرائیلو د نویو سمندري ځواکونو په پوځي مراسمو کې برخه اخیستی وه پرون ایران ته داسې ګواښ
وکړ.
دی وایي که ایران د باب المندب تنګي د تړلو هڅه وکړي زه ډاډه یم چې له نړیوال ائتلاف سره مخ کیږي. هغه ائتلاف چې ایران به دې کار ته پرېنږدي او اسرائیل به له خپل ټول ځواک سره د هغه یوه برخه وي. د ایران ولسمشر حسن روحانی هم څو ورځې د مخه ګواښ وکړ چې که امریکا د ایران د تیلو د صادراتو مخه ونیسي هیڅ هیواد به د ایران له لاسه خپل تیل صادر نشي کړی. هغه د هرمز تنګي د تړلو ګواښ وکړ. هغه څه چې د ایران د مشر آیت الله علي خامنهیي له پراخ هرکلي سره هم مخ شو. د ایران دا ګواښونه وروسته له هغه وشول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې هیوادونو ته ګواښ کړی چې که له ایرانه د تیلو واردات بند نه کړي له جدي عواقبو سره مخ کیږي. د ایران تر دې دریز وروسته سی این این رپورټ ورکړ چې لوړپوړو امریکایي چارواکو د اوبو د تنګیو د احتمالي تړلو د مقابلې لپاره د پوځي قوې د کارولو مسله څېړلې ده. سی این این دا هم ویلي چې د امریکا دفاع وزارت په دغو څېړنو کې د یو پوځي ائتلاف په رامنځته کولو بحث کړی چې په سیمه کې د امریکا له متحدینو له هغې ډلې سعودي عربستان سره په ګډه د پوځي عملیاتو اجرا کول یې په غاړه وي. باب المندب د یمن په جنوب کې پروت دی او د اسرائیلي رسنیو د راپور په حواله د حوثي یاغیانو له ګواښ سره مخ دی. دغه رسنیو ویلي د سعودي عربستان په بیړیو د تیرې اونۍ برید هم ښایي حوثي یاغیانو له خپلو ایراني ملاتړیو سره په ګډه د بېسورلۍ او چټکو بیړیو په واسطه د راکټونو په توغولو کړی وي. باب المندب تنګی چې 28 کیلومتره پراخ دی د ورځې 4 میلیونه 8 لکه بیرله تیل پرې تیریږي او اوس له ګواښ سره مخ دی او د دغو ګواښونو په لومړیو عواقبو کې سعودي عربستان له دې تنګي د تیلو انتقال بند کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
لوړ ورورک په ټول افغانستان کې یو لوی مشکل بلل کیږي. خو په غزنی کې بیا زیات ولور لامل تر یو نیم لکو زیات ځوانان د ولور ګټلو په موخه نور هیوادونو ته تللی دي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه رپورټ لري.
له غزنی څخه په لسګونه زره ځوانان د خپل عزت خوندي کولو په مخه نورو هیوادونو ته په مسافرۍ پسې ځي تر څو د پلار پر کور کوژده کړې نجلۍ راواده کړي. خو دا چې دغه ځوانان په کلونو کلونو په ولور ګټلو پسې له کوره تللي وي نو وایي چې ځینې په خالي لاس ځینې په نشهیي توکو روږدي او څه برخه یې د ناوې د ولور له پره کولو څخه وروسته خپلو کورنو ته راځي او ځینې نور یې په دریابونو کې د ماهیانو خوراک کیږي. سمیع الله چې د ولور د ګټلو په مخه هیواد تللی راغلی او بیا روان دی وایي سخت کړاوونه یې ګاللی دي.
زه یو واري مخکې ایران ته ولاړم بیا بېرته د ایران حکومت زه بېرته راواړولم بېرته افغانستان ته راواړولم. اوس بیا نیت کړی سي واري بیا ایران ته ولاړ سم بېکاري ده ما کوزده کړې ده نو اوس غواړم سي ورور وګټم. نو زه به تر وخته پورې په مسافرۍ کې یم تر څو پرې ما دا ورور نه یې ګټوي.
که سمیع الله د ولور په ګټلو پسې بیا له خپله کوره روان دی نو په غزنی کې د ځوانانو امیر عبدالاحد مرجان خیل وایي دا وخت یوازې د غزنی ولایت تر یو نیم لک زیات ځوانان له کوژدې کولو څخه وروسته د زیات ولور د ګټلو په مخه نورو هیوادونو ته تللي دي.
په افغانستان کې ولور د ځوانانو لپاره یو ټولنیز ستونزه ده. د افغانستان بیا خصوصا د غزنی ولایت له یو نیمو لکو نه تر دوه لکو ځوانان تقریبا چې موږ مسافر دي په نورو هیوادو کې دوی د نورو ستونزو تر څنګ یوه ستونزه هم ولور ده.
دا چې دغه کار د کمیلموی او خور لور ته حق نه ورکول بلل کیږي، نو قدرت الله نرمیوال وایي مخورین او قومي مشران دي د ولور په کمولو کې خپله ونډه واخلي تر څو ځوانان له مسافرۍ څخه رامنې او خوشحاله ژوند تیر کړي.
دا ډېره ستره اجتماعي ستونزه ده. دا ستونزې سپارډول کیږي، دا باید حل سي. دا باید دي چې قومي مخور کومې پرېکړې کړې دي د ولور د کمښت کې، چې باید ولور کم سي. د هغو په اړه باندې باید دوی خپلې پرېکړې خلکو باندې عملي کړي تر څو راتلونکي کې زموږ ځوانان له دغسې بدمرغیو څخه راوژغورل سي.
که څه هم چې د پښتنو غلجیو د قوم ډېری قبیلو د مناسب ولور ټاکلو تړونونه کړي دي، خو ډېری کسان وایي چې بیا هم زیات خلک په دغه تړونونو عمل نه کوي او تر ټاکلي ولور څو چنده زیات ولور اخلي، چې دا د ځوانانو لپاره له کوره په مسافرۍ پسې د تللو سبب جوړیږي.
په همدې رپورټ سره ورسېدلو د مازیګر څلور نیمو بجو ته رضوان مراد سټډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو دریو بهرنیانو مړي چې نن سهار د کابل ښار له ډسپچلي سیمې لا درک شوي وو په موسی ولسوالۍ کې موندل شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر شر د افغان سولې او اوربند په اړه خپله پرېکړه له ولس سره شریکه کړي. په سمنګان ولایت کې نن د 1.5 میلیون ډالرو په لګښت پراختیایي پروژې افتتاح شوي دي. د ایران مرکز تهران ته نږدې د دوهمې شپې لپاره خلکو د روانو اقتصادي ستونزو په عکس العمل کې پراخې مظاهرې وکړې. ترکیه وایي د امریکا لخوا پر دوو ترکی وزیرانو د بندیزونو د لګولو پر وړاندې به عکس العمل څرګند کړي. او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د دیره ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواک له سیمه ییزې ادارې سره د هغو دریو روسي خبریالانو د وشلو په اړه تحقیقاتو کې همکاري کوي چې مړی یې پرون وموندل شول.
او سم څو سپورتي خبرونه له یوسف خان زدران نه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آیرلینډ پر وړاندې د لوبو لپاره تمرینات پیل کړل. دا تمرینات د کرکټ د ملي لوبډلې د روزونکو پښتون کې نن پنجشنبه په انګلستان کې پیل شول او ټاکل شوی چې د اګست میاشتې 23 نیټې دوام پیدا کړي. د کرکټ ملي لوبډله د 13 شنبه په ورځ له آیرلینډ سره د 3 نړیوالو شل ورځو او 350 ورځو لوبو پر وړاندې د تمریناتي کیمپ په هدف انګلستان ته ولاړه. ملي لوبغاړي به د انګلستان په تمریناتي کیمپ کې له برخې اخیستو وروسته د اګست 18 نیټه د آیرلینډ هیواد ته ولاړه. د افغانستان او آیرلینډ ترمنځ سیالوی لړۍ د روانه اګست میاشتې له 16 نیټه د آیرلینډ په قربتو په آیرلینډ کې پیلېږي. په کابل کې د تنکیو ځوانانو د بوکس وهلو د غراوي سیالۍ پیل شوې. د بوکس وهنې د فدراسیون رئیس عبدالله شکیب نن ازادي راډیو ته وویل د غراوي په دغو سیالیو کې 450 تنکیو ځوانانو ګډون کړی چې له منځه به یې 250 لوبغاړي انتخاب شي. نوموړی وایي دا سیالۍ تر 10 ورځو پورې دوام کوي. ټاکل شوي چې د دغو سیالیو په پای کې د افغانستان د بوکس وهلو فدراسیون د 13 کلنو 14 کلنو 15 کلنو او 18 کلنو بوکس وهونکو ملي لوبډلې اعلان کړي. او وروستۍ خبر دا چې په پلازمېنه کابل کې د لومړي ځل لپاره د باولینګ انتخابي سیالۍ پیل شوې. د بدن روزن د ریاست وین عارف ایمان ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ د باولینګ فدراسیون لخوا جوړ شوې چې هدف یې د کابل د باولینګ لوبډلې لپاره د شپږ غوره لوبډلو انتخاب دی. دی وایي دا سیالۍ د یوې ورځې لپاره دي چې پکې 22 لوبغاړي په 8 ګروپونو کې یو له بل سره سیالي ترسره کوي. د افغانستان د بدن روزن ریاست د معلوماتو له مخې د تېرې 1 کال راهیسې په افغانستان کې باولینګ د مسلکي کېدو په طرف تللی او ډېر مینهوال یې پیدا کړي دي. ښاغلی پیمان وایي ټاکل شوي چې راتلونکي پنجشنبه د میرمنو بالینګ سیالۍ هم په کابل کې ترسره شي.
دوستان اوس هم مخکې له دېنه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې پروګرام درته وړاندې کړو او همدارنګه کور کلی ونیس پروګرام واورئ. د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د وروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ولسوالیو کې یو شمېر ځوانان وایي که دولت غواړي چې دغلته د جګړې سطحه راټیټه کړي نو ځوانانو ته دې د کار کولو زمینې برابرې کړي. دوی وایي دا مهال په وروزګان کې شاوخوا 50 ځوانان بیکاره دي چې زیات شمېر یې نشو ته مخه کوي او یا هم د دولت ضد وسلوالو په لیکو ورګډېږي. دا په داسې حال کې ده چې د 4 شنبې په ورځ په دې ولایت کې 250 کسانو ته د حرفوي زده کړو مرکز پرانیستل شو. له دې جملې 100 میرمنې او یاد کسانو ته به په 10 بېلابېلو برخو کې زده کړې ورکول کېږي. نور حال به له اروزګان څخه د شریف الله شرافت په ریپورت کې واورو.
اروزګان میشت ځوانان وایي په دغه ولایت کې روانه جګړه ټوله بیکاره ځوانانو د پیسو پیدا کولو په مقابل کې روانه کړې او په خبره یې که دغلته بیکاره ځوانانو ته دولت د کار زمینه برابره کړي نو زیات شمیر ځوانان به له مورچلو راکښته سي او وسلې به پر ځمکه کښېږدي. دوی وایي اوس مهال په اروزګان ولایت کې شاوخوا 70% ځوانان بیکاره دي چې زیات شمیر ځوانانو یې نشي توکو ته مخه کړې او یا هم د دولت ضد وسلوالو لیکو ته تللي دي.
دولت باید دا وکړي چې دا هر څه نور هم پراخه کړي. دا کار ډېر کړي. 80% ځوانان مو په اروزګان کې بیکاره دي ځکه چې هغه کاروبار نه لري.
خو زیات خلک چې بیکاره ګرځي موږ یو ارجو توکل دا دی چې تاسې دا کار موږ ته دا لوړ پړي چارواکي نور عرب بدبختي چې د چر دغه کېږي خاص د بیکاری څخه ده
سلو کې 70% خو بیخي دغه بیکاره وه چې دا جګړې به پر مخ وړي کسي چې زموږ اروزګان ته کار وسي او زموږ روزګان ویلات خلک خاص د بیکاری دغه توسلاړي چنن جنگ وکي
کچیر مژه د درسونو زمينه برابر سي جنگونه به پر مخ ورکسي دا غلا وي دا نشي دا جنگونه دا هر څه به ورکسي.
دا په داسې حال کې چې په دغه ولایت کې 250 کسانو ته د حرفوي زده کړو یو مرکز پرانیستل سو چې سلې پکښې کې میرمنې دي. په دغه ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس فضل رحیم حقبین د یاد مرکز د پرانیستي پر مهال وویل چې په دغه مرکز کې به دغه 250 کسانو ته په لسو بیلابیلو برخو کې زده کړې ورکړي. نوموړی زیاتوي چې د دغه مرکز لپاره نه اتیا لک افغانۍ ځانګړې سوي چې د دغه ځوانانو پر روزنه به یې مصرف کړي.
سږ کال به موږ په روزګان ولایت کې 2500 کسان د پنځه ژبو زده کړو له مرکز څخه فارغوو چې په دې کې د اونیو کال دپاره موږ 10 حرفې لرو، د موټر وایرینګ حرفه لرو، د ګلدوزۍ حرفه لرو، د کالین بافۍ حرفه لرو، د کمپیوټر د هارډویر حرفه لرو او همدارنګه د موبایل حرفه لرو، د مرغداري حرفه لرو. تقریبا 10 حرفې موږ په دغه سر کال کې چې د دې حرفو د جملې څخه درې حرفې موږ په ولسوالیو کې تطبیقوو.
د نشي توکو پر ضد مبارزي اداري مسولین هم وایي چې د حرفوي زده کړو پروګرامونو په جوړولو سره به د هغه ځوانانو شمیر هم راکم سي کوم څوک چې په نشي توکو روږدي دي. د یادې اداري مسول جمعه خان بشیري داسې وویل:
نو ان شاء الله دغه نموړی برنامه چې شروع کیږي دا بهترین برنامه ده او دا د خلکو لپاره کار پیدا کوي، د خصوصا د ځوانانو لپاره، د مایبینو لپاره. نو زه امیدوار یم چې دا به نشي توکو پر ضد مبارزي په لارې کې هم مسنه ثابت شي.
هغه میرمن چې په دغه مرکز کې نوم لیکنه کړي او غواړي چې زده کړې وکړي ډېری خوشاله دي چې دولت د کسب زده کولو زمینه ورته برابره کړي. دوی زیاتوي چې په دغه ولایت کې زیات شمیر میرمنې بیکاره دي او که چیرې دولت د کار کولو زمینه ورته برابره کړي نو د فقر او غربت کچه به راټیټه سي.
موږ د دې لپاره راغلي چې دلته یو شی زده کړو او خپل د ژوند ضرورت پوره کړو. د ګلدوزۍ کار چې زده کړو بیا په آینده کې زموږ لپاره ډېر ښه دی چې ډېر بیکار میرمنې سته ده په یو اروزګان کې، خو چې داسې کارونه ډېر اوس ډېر به شوي، ډېر پرمختګ کوي. زما په نظر 80% خو به بیکاري وغونه، خو نو ولې نه پرېږدي؟ زموږ د کورنۍ اړتیاوې هغونه چې موږ ضرورت ورته لرو، بیا زموږ کورنۍ سره هم ډېر کومک کوي، ډېر مرسته ورسره کولی سي.
اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 90%